پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زایر او زما نور همکاران هرکلی کوو. نن پنجشنبه ده، د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 14مه او د 1399 لمریز کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې 14مه نیټه ده. د دې خپرونې د سر موضوع مو په افغانستان کې د سولې هڅو په دوام له هلمند تر کابله د سولې ولسي کاروان د غړو څرګندونې دي چې نن یې د امریکا ولس ته یو لیک استولی دی. اوس غواړي چې په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته پرلت پیل کړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په کندهار کې د قاطع ملاتړ ماموریت په برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بلجیم کې د خپل یو ډیپلومات د نیول کېدو په اعتراض کې د دوو اروپایي هیوادونو سفیران احضاروي او امریکا د چین پر زی ټی ای شرکت بندیزونه موقتا نرموي. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو ویندوی څارن زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل دا برید پرون د افغان امنیتي ځواکونو په همغږي په شاولي کوټ ولسوالۍ کې وشو.
په دغه برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. زابل ولایت د شهر صفا د پارا نمو څو کمانډان چې هم په دغه قطار کې ولما باندې تللې دي او یو تر بل د دې تمرین کمانډان د توریالي په نامه هم وژل شوی دی.
د همدارز ول چې ډیر لسنور وسلوال طالبان په دې برید کې ژوبل شوې دي. لبلې خو په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په څو سیمو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې لشتر لشه 15 وسلوال طالبان وژل دي. ملي اردو وایي چې د هلمند په مارجه، ناوه، نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو کې د دوی عملیات دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندیدو له کبله افغان سوداګر هر ورځ په میلیونونو ډالر تاوان کوي. د دې ادارې مرستیال خانجان علي کوزي نن ازادي راډیو ته وویل تورخم بندر له 4 ورځو راهیسې د ګمرک د کارکونکو د اعتصاب له کبله بند دی او له دې لارې واردات او صادرات په ټپه درېدلي دي. د تورخم د ګمرک کارکونکو د ناامنیو او ګواښونو د ډېرېدو له کبله اعتصاب کړی دی. دا خبرونه لازاجی رادیو آوری. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش مرکز ویانا ته د سفر په محل ټینګار کړی چې هیواد به په 2015 میلادي کال کې لاستیک شوی اتمی تړون ته تر هغو ژمن پاتې شي څو چې د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني پاتې وي. ښاغلی روحانی پرون له خپل اتریشي سیال الکساندر وان ډیر بیلین سره تر لیدنې وروسته وویل د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لشوې اتمی موافقې څخه د امریکا وتل غیر قانوني او د هیڅ هیواد په ګټه نه دي. نوموړي همداراس خبرداري ورکړ چې د ایران د تیلو صنعت د ګواښ په صورت کې به ځوابي اقدام وکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسیا او بلجیم سفیران او د جرمني شارزدافر احضار کړي څو په جرمني کې د یو ایرانی ډیپلومات پر نیول کېدو اعتراض ورته وسپاري. د بلجیم چارواکو د اسدالله اسدی په نوم ایرانی ډیپلومات چې د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې په امر نیول شوی و تورن کړی چې په پاریس کې د ایران د ملي مقاومت شورا په یوه غونډه کې د بم ایښودنې د یوې دسیسې برخه و. اتریش ویلي اسدي پر نوموړي د لګېدلو تورونو له کبله له ډیپلوماتیک مسؤلیت څخه محرومی شي. اسدي په اتریش کې د ایران کنسول دی. نوموړی وروسته له دې ونیول شو چې بلجیمي چارواکو د یوې ایراني ښځې او خاوند په موټر کې د چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبر ورکړ. د اتریش صدراعظم ویانا ته د ایران د ولسمشر د سفر په مهال له نوموړي څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو روحانی په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. ایران په دې مسأله کې لاس لرل رد کړي او دا یې د ایران د مجاهدین خلق توطیه بللې ده. او امریکایی چارواکو د چین پر زی تی ای کمپنی بندیز یو تنرم کرد او ویویل د ستری مخابراتی کمپنی ته اجازه ورکوي چې موقتا له ځینو امریکایی کمپنیو سره سوداګري وکړي. امریکا پر دې کمپنی په دې خاطر بندیز لګولی چې ایران او شمالی کوریا ته یې حساسه ټکنالوژي صادره کړې ده. د امریکا د سوداګرۍ وزارت زی ټی ای شرکت پرې ایښی چې د جولای له دوهمې د اګست تر لومړۍ پورې په امریکا کې سوداګري فعالیت وکوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تفصیلی زموږ پر وپاړه هم کتلای سي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. د سولې لپاره ولسی حرکت چې په کابل کې د امریکا سفارت مخ ته راټول شوی دی نن د امریکا ولسته یو لیکلی پیغام لري. دا چې په دې پیغام کې څه دي د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وای
په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د ولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي.
دوی به اوس د روسیې سفارت مخ ته پرلت پیلوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر هیله من دی چې له طالبانو سره به ډېر ژر مخامخ خبرې وسي. محمد اکرم خپلواک وایي
د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو پخوا په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړي دي.
نو راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمای کې د یو کلی زر ژغونو ډراما ورپسې ارمنو خلکو ته د وینې د ورکولو په ارزښت رغیږو. تاسو هم کولای سئ سر له اوسه په دې اړه چې آیا ستاسو په سیمو کې خلک په اسانه وینې ورکولو ته زړه ښه کوي او یا د دغه کار عامیدل څه ګټې لري خپل پیغامونه 09 شپېته 16 16 شمېرې ته پرېږدئ. ورسوده خبرونه د سر موضوع ته د سولې لپاره ولسی حرکت امریکایي ولسته د لیکل پیغام له لیږلو سره د امریکا د سفارت لمخې څخه د روسیې سفارت مخ ته پرلت پیلوي. دغه حرکت وایي بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته ویل په دغه لیک کې له امریکایي ولسته خلاف افغانستان سره د مالی مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې خپل پوځیان او د امریکا حکومت په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو له امله وپوښتي. د سولې ولسی حرکت شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له هلمند څخه کابل ته پلی راغی او د تیرو 11 ورځو راهیسې لومړی د ملګرو ملتونو او بیا د امریکا سفارت مخته د پارلت له لارې د سولې لپاره د افغانانو ژغ جکړی دی. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا سفارت مخې ته تر 9 ورځې پرلت وروسته دا ناسته امریکایي ولسته د یو لیک په لیږلو سره نن پای ته رسوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دغه لیک کې له امریکایي ولس نه د مالي مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روان حالت جاج او حساب واخلي.
موږ په همدې سیمه کې پر همدې ځای باندې د امریکا ولس لیک لیکلی دی ترڅنګ دا سفارت ځینې استازي راغوښتل کېږي هغوی ته لیک سپارو. په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د ولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي. له هغوی څخه وپوښتئ چې ولې تاسو د امن پر اوستلو کې پاتې راغلي یاست، ولې جګړه ورځ له بلې پراخېږي.
دی وایي دوی په دغه لیک کې د افغان ولس ټولې غوښتنې او د افغانستان د ثبات لپاره وړاندیزونه مشخص کړي چې د امریکا حکومت او ولس ته څرګند پیغامونه لري. ښاغلی وطن دوست وایي ټاکل شوي چې دوی په بهرنیو هیوادونو د فشار او د افغانستان د سولې په پار سبا د روسیې سفارت مخې ته پرلت ووهي. د نوموړي په خبره دغه شان د پاکستان، ایران او انګلستان سفارتونو مخې ته پرلت هم د دوی په پلان کې شامل دي. د سولې ولسی کاروان د روژې په میاشت کې له هلمند نه د کابل په لور خپل پلی حرکت پیل کړ. د لارې په اوږدو کې ورسره د نورو ولایتونو ځوانان هم یو ځای او تر 8 ورځنی مزل وروسته د تیر کوچني اختر په 4 ورځ کابل ته راورسېدل. دوی د کابل په وزري چمن کې له 2 ورځې پاتې کېدو وروسته د جون د میاشتې له 23 تر 28 نیټې پورې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې او بیا د امریکا سفارت مخې ته پرلت ووه. له دې وړاندې دوی ملګرو ملتونو ته هم یو لیک لیږلی چې پکې د افغانستان د ولس کلنې جګړې د ختمولو په برخه کې د دوی رول پوښتل شوی دی. دوی وایي د دغه پرلتونو اصلي هدف له یو شمېر هیوادونو دا غوښتنه ده چې نور د افغانانو په منځ کې له تفارقو او نیابتي جګړو لاس واخلي. د حرکت له وسلولو طالبانو هم غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي او د سولې خبرو ته کښېني. له دې سره د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم په دې باور دی چې یاد پیل شوی حرکت او د دوی هڅې د افغانستان د سولې بهیر ته قوت ورکولی شي.
ټولو ته زولې غوړول، ټولو پیغام استول، په ټولو باندې فشار راوستل دا یوازینې د حل لار ده. په لحاظه د امریکا د سفارت په مخ کې د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنګ ستړي دي. په لحاظه بهتره خبره همدا ده چې امریکایانو ته عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
دی وایي دا ډول هڅې د سولې لپاره عملي لار ګڼل کېږي چې بالاخره ښکېل لوري خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي. ښاغلی خادم وایي د افغانستان جګړه د مصلحت له لارې ختمېدلی شي چې دا وخت یې ځای زور نیولی دی.
د یوسف خان زدران راپور خو مو اورید. دوستان اوس په همدې تړاو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د یوې غړي فوزیه سعادت سره زموږ د همکار اکرام الله اکرام مرکه وورو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا څلوېښت کلنې جګړې افغانان نور ستړي کړي دي، واقعا نور ستړي شوي د جنګ نه، او اشد ضرورت افغانان نور سولې ته لري. دا چې موږ دغه ورونه د غزینه فرزن په تورو پښو او پیاده پښو باندې یعنی همداسې راغلي دي، او خاص غوښتنه د ولسونو غوښتنه ده. البته دا د دوی شخصي غوښتنه نه ده، د ولسونو غوښتنه وه د دوی نه چې دغسې حرکتو ته فرزن افغانانو لاس پورې کړی ده. نور سین د جنګه ستړي دي، او دا چې د هر سفارت مخې ته دوی خیمه دري، د تاسو خیمې دري، دا په دې معنا ده چې نور د من کاسه د صبر لبرید شوې ده. او همدا وجه ده چې موږ غواړو چې حداقل که د افغانانو حالت دوی ته نه ښکاري، دغه د تحصیل له لارې موږ دغه خپل د ولس مشکلات د ولس غږ بوش کولی چې دغه هېوادونو ته چې واقعا په جنګ کې د افغانانو په نایلان شوي جنګ کې واقعا لاسونه لري، تر څو دوی خپل لاسونه لنډ کړي نور، او د افغانانو په حالت باندې ځان پوه کړي. نو د ما په نظر باندې که چیرې دا خلک په افغانانو زړه وخوږي، وکان اغیزه به ډیره خوي.
دغه پرلت کوونکو د سولې دغه ولسی حرکت کوونکو دام ویلی دي چې د امریکای ولسته به یو لیک واسطه یو د سولې په برخه کې به تر مرسته وغواړي، او تاثیرات ستاسو په نظر باندې
د دې لیک باندې ډیر غټ تاثیرات وسیږي؟ د ما په نظر دغه ورونو نه د ما غوښتنه دا ده چې وکان یعنی د هر افغان په زړه باندې دوی د زرو خبرې راخلی دي، او دغه تکلیف او زحمت دوی خلای ده، او د دوی نه ما غوښتنه دا ده چې کلوتف کی دغه لیک لکه څنګه چې د امریکای ولسونو ته د امریکا د سفارت له لارې ورلیږي، انداشان ته د روسیې سفارت ته هم دغه رقم ته یو لیک ورکړي، او نور هغو سفارتونو مخې ته یا د دغه مخې ته چې دوی خپل تحصیل ته ادامه ورکوي، او دوی کله چې خپل تحصیل راټولوي د یو لیک سره چې دغه لیک د هغو ولسونو ته ورسیږي او هغو حکومتونو ته غوڅی ولویږي، تر څو د افغانانو په درد باندې دوی پوه شي او کوشش وکړي چې نور په افغانستان کې د یو سولې فضا
سادات صاحب د افغانستان د سولې دالی شورا او روسیو سرګندونو ته په کتلو سره چې راتلونکي ونی به په سعودي عربستان کې یو کانفرنس د افغانستان د سولې په اړه باندې جوړیږي، څومره هیله مندي ستاسو په نظر باندې شته؟
نو واقعا که د زړه نه د صداقت نه او لکه څنګه چې موږ د په دغه وروستیو کې د عربستان حکومت دی بادشاہ کومه اعلامیه واورېده، واقعا موږ د پاره امیدوارونکي وه، او واقعا ډېر یو خپل غټ تاثیر لري په دې اړه کې د سولې پروسو کې په افغانستان باندې چې موږ یې نه مننه تشکر کوو. همدارنګه لکه کوم څنګه چې د سولې د شورا له لارې دغه کومه برنامه تطبیقیږي، او واقعا دا د زړه نه هلته خلک دي عمل وکړي، او د زړه نه یو د حل لاره ورته پیدا کړي، نو واقعا دا به ډېر زیات اغېزمن وسیږي د سولې د راوستو لپاره.
اغلی فوزیه سادات وچې د سولې د هڅو په اړه یې له اکرام الله اکرام سره مرکه کوله.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمجغلا ازادي راډیو اوري. دوستانو اوس په هم ورڅو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو ته چې از ما همکار اکرام الله اکرام چمتو کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د تورخم د ترانزیتي لارې بندیدل هر ورځ افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اړوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم ګمرک کارکوونکو له تیرو څلورو ورځو را په دې خوا کاري حساب کړی چې له امله د دې بندر له لارې صادرات او واردات بند شوي دي. هغه وایي چې دغه کسانو د نامنۍ او ګواښونو د زیاتېدو په غبرګون کې کاري حساب کړی دی. ښاغلی الکوزی وایي چې هر ورځ د تورخم بندر له لارې نږدې 1500 په سوداګریزو مالونو بار موټرې تګ راتګ کوي. نوموړی له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د تورخم ګمرک کارکوونکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي ترڅو یا د ستونزه حل شي. د سمنګان ولایت د زراعت ریاست مسؤلین د دې ولایت د بادامو پستې په حاصلاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ولایت د زراعت رئیس همایون حبیب نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له 250 جریبه ځمکې څخه د بادامو حاصلات راټولوي. نوموړي د بادامو پستې په حاصلاتو کې د زیاتوالي دلیل د امراضو مخنیوي په ګوته کړ او ویل چې په دې برخه کې پر وخت د باغ لرونکو ستونزو ته رسیدنه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړ 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1550 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجي 2000 افغانۍ، شپاړس لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 50 افغانۍ سلويخ پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستاني کلداري 1520 افغانۍ.
دوستان اوس په هم یوه نړیواله مسله راوخو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شرزافیر ایسار کړی دي څو په جرمني کې د یو ایراني ډیپلومات پر نیول کېدو اعتراض ورته وسپاري. خو د ایران ډیپلومات ولې نیول شوی دی؟ فرشته جلالزی د دې مسلې جزئیات راغونډ کړي دي. همدا اوس سره په سټډیو کې ده. فرشته جانې، خبرونه تشریح کړئ. په جرمني کې د ایراني ډیپلومات نیول کېدو دلیل څرګند شوی دی؟
و د بلجیم چارواکو د اسدالله اسدی په نوم یو ایرانی ډیپلومات چې د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې په امر نیول شوی و تورن کړی چې په فرانسې کې د ایران د ملي مقاومت د شورا په یو غونډه کې د بم یښودنې په دسیسه کې لاس درلود. د اتریش حکومت ویلي چې اسدی به پر هغه د لګیدلو تورونو له کبله له ډیپلوماتیک مسؤلیت څخه محروم سي، ځکه اسدی په اتریش کې د ایران قنصل دی. هغه اوس نیول شوی دی او د نیول کېدو خبر یې تر هغه وروسته خپور شو چې د بلجیم پولیسو د یوې ایرانۍ ښځې او د هغې د خاوند په موټر کې د چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبر ورکړ او وروسته له دې مسله سره اسدی کړلې وبلل سو.
بله، نو د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي؟
و مخکې دي چې د ایران د حکومت خبرو ته راسو، د اتریش صدر اعظم پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره چې ویانا ته تللې دی خبرې وکړې او وروسته یې بیا په یو خبري غونډه کې پر دې مسله باندې هم معلومات ورکړل. د اتریش صدر اعظم سبستیان کورتس وویل
Wir haben auch die Möglichkeit gehabt heute während unseres Gesprächs über
das موقعه درلوده چې د ایرانی ډیپلومات په اړه خبري سره وکړو، یعنی هدف یې له حسن روحاني سره د خبرو دی. موږ په دې اړه د بشپړ وضاحت توقع لرو او زله ولسمشر روحاني څخه مننه کوم چې د دې وضاحت په ورکولو کې همکاري کوي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په دغه خبري غونډه کې چې د اتریش له صدر اعظم سره د یو ځای وملګري په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په تهران کې د اروپایي ډیپلوماټانو تر 1000 وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې اسدی له دې مسلې سره لاس نه لري او د ډیپلوماتیک مسؤلیت د اصل پر اساس باید خوشي. تاسو خبر یاست چې فربجانی او اوریدونکو ته معلومه ده چې کله یو څوک په یو ډیپلوماتیک ماموریت په بل هیواد کې کار کوي هغه ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. نو دوی اوس د ایران حکومت دا غوښتنه کوي چې دا سړی د ډیپلوماتیک مسؤلیت پر اساس د توقیف خوشیسی. خو د اسرائیل صدر اعظم له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې دغه ډیپلومات د نیول کېدو په مسله کې د جدي پاتې سي، ځکه د نتنیاهو په وینا دا څرګندوي چې ایران په اروپا کې د تروریزم د خپرولو هڅه کوي.
بله، ډېره ستمنه فرشته جلزی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي تاسو د رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر وېبنه هم وګورئ په تمه د ساتي رادیو ډاټ کام. ورځو بیرته د کندهار اړوند یو راپور ته چې راورسېدل دی. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. افغان چارواکي وایي په وژل سوي وسلوالو کې د زابل د شهر صفه قمندان او په ټپیانو کې د کندهار د شاولیکوټ لپاره د دې ډلې قمندان هم شامل دي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور کوي.
د کندهار د پولیسو بیان څارن ضیا دراني وایي چې د افغان ځواکونو سره په همغږي د قاطع ملاتړ ځواکونو پرون غرمه یوه بجه د شاولیکوټ ولسوالۍ د خواجهزو په سیمه کې د طالبانو یو موټریز کاروان په نښه کړی چې په نتیجه کې د زابل د شاري صفا او د کندهار د شاولیکوټ لپاره د طالبانو د نمول سو قمندانانو په ګډون پکښې 15 وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. دراني وایي وسلوالو په سیمه کې د یو برید پلان درلود چې د نړیوالو ځواکونو له لورې په نښه شول.
وسلو سنبال قطار په نښه شوی دی چې په دغه برید کې 15 وسلوال وژل سوي دي. وژل شوو کې د زابل ولایت د شهر صفا د پاره نومول شوی قمندان چې هم په دغه قطار کې وو له مابینه تللی دي او یو ورسره بل د دوی سیمیز قمندان د توریالي په نامه هم وژل شوی دي چې 14 نفره هم کې ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې د شاولیکوټ دپاره د وسلوالو یو مخالف قمندان هم شدید زخمي شوی دي. پښو لاسونه یې مات کړي او په وژل شوو جسدونه اکثریت په ساحه کې پاتې شوي دي. د دې موټران سلاوي هم په بشپړه توګه تخریب او له مابینه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په کندهار کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند د پای ته رسېدو وروسته لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د زیات شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستانو یو ځل بیا غواړم د سولې د هڅو په ارتباط یو بل مرکز سره واورو چې البته د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشاه مشر هیله مندي ښودلې چې له طالبانو سره به ډېر ژر مخامخ خبرې وسي. احمد شیبر له اکرم خپلواک څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې د خوشبینۍ سبب څه دی. ښاغلی خپلواک وویل
د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې متفقانه عقیده ده چې د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو پخوا په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړي دي. نور به د دې گنجایش نه وي چې دوی د مستقیمو مذاکراتو د نه کولو لپاره کومه بانا یا یو بل ملاحظه ولري.
دا خو ستاسو نظر دی، د سولې د عالي شورا نظر دی او د افغانستان د حکومت. آیا طالبانو هم تاسو ته دا پیغام درکړی دی چې دوی خبرو ته آماده دي؟
من په یو داسې مرحله کې چې کوشش کوو چې دغسې یو پیغامونو د راتګ سره سم د یو مستقیم مذاکراتو لپاره آمادګي ونیسو، نو دا مرحله یو مهمه او اساسي مرحله ده. کوشش مو دره چې څنګه وکولی شو بلاخره تاسو هم یو وخت کې خدای غوښتي وي او له خدای غواړو چې ډېر ژر په جریان کې شي چې دغه یو فضا حاکمه شي.
ډاکټر صاحب خپلواک، کچرته یو څه نور وضاحت ورکړي. طالبانو داسې اشاره کړې ده چې دوی په خبرو کې برخه اخلي، یعنی د ټیټې سطحې یا د متوسطې سطحې له طالبانو سره ستاسو تماسونه برقرار دي او داسې تعهد درسره کړي.
قومونه، مشران، علما په مختلفو ولسوالیو کې، په مختلفو کلو کې، په مختلفو ولایتونو کې د دې د محلي سطحې مسؤلینو سره په تماس کې دي. د یو زیاتې امیدواري نښې نښانې موجودې دي چې موږ یو اساسي واقعي او منتخب مذاکراتي ټیمونو ته ورسیږو تر څو چې د افغانستان معضلې لپاره اساسي حل لاره پیدا کړو.
څه اټکل کوئ چې دغو مذاکراتو ته به په څومره وخت کې ورسئ؟
زمونږ خو له خدای غواړو چې زر تر زره وکړو، شرایط آماده وینو. دا چې څومره وخت نور اخلي دا سړی نشي د افغانستان په دې حالاتو کې ویلی.
دغه ډیر شر هم قید کولای شي چې څومره څو اونۍ، میاشتې، کال.
من امید لرو چې زر تر زره د غمیزه ته د حل لاره پیدا شي او خدای دې وکړي چې د اونوې پوجای په ورځو کې او د ورځو پوجای په ساتو کې او د میاشتو پوجای په اونوې کې دا اوسې امیدواری مو زیاته ده ان شاء الله د دې پیات نه امکان شته.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلن شاه مشر اکرم خپلواکو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به د ساینس او ټکنالوژي ډګر ته ورسو. آیا د پیچکارۍ د ستنې له درده ډارېږي؟ امریکایي څېړونکي وایي په نږدې راتلونکي کې به داسې کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې د پیچکارۍ پر وخت درد ونه لري. عصمت سارون به نور راته وایي.
ډېر کسان د پیچکارۍ د ستنې له درده ډارېږي. څېړونکي وایي په نږدې راتلونکي کې به داسې کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې د پیچکارۍ له درده خلک خلاص کړي. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې څېړونکو د پیچکارۍ داسې ستنې جوړې کړي چې په ډیزاین کولو او جوړولو کې د ماشې له نیش څخه الهام اخیستل شوی دی. انسان عموما د ماشی له لوري د چیچل کېدو په پیل کې درد او سوی نه احساسوي، خو وروسته له دې چې ماشی خپل کار وکړ په ځان پوهیږي چې چیچل شوی دی. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې له طبیعت څخه یا په طبیعت کې له موجودو شیانو او ژوو څخه په الهام اخیستو د ستونزو د حل کولو لپاره تر ټولو ساده او اغیزمنې لارې چارې موندل کېدای شي. دوی وایي چې څلور ټکو ته پام د دې سبب کیږي چې ماشی بې له دې چې څوک خوش کړي انسان چې چلی شي. لومړی هغه اوبلنه به حسونکې ماده ده چې ماشی په خوله کې لري. د ماشی د نیش غاشور حالت د انسان د بدن په پوستکي کې د نیش دننه ایستلو په محل لړزنده حالت او د ماشی اوشت خرطوم. څېړونکو د ماشی د نیش دغو ځانګړنو ته په کتو دوی کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې یوه پوستکي ته به حسونکې مواد لیږي او دوهمه وینه رسپی شي. له پیچکاری څخه هم د انسان بدن ته د درملو د تزریق لپاره او هم د بدن د وینې د اخیستلو لپاره کار اخیستل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته ځم. زه خپل د محفوظ د کړو یو استاد یم. زموږ شکایت دا دی نسب د اروند مسجد څخه چې په زابل کې تقریبا د حمد میاشتې راهیسې دا د دوه میاشتو پیسې زموږ څخه ګرځول شوي دي. اوس چې ورغلو حمل ثور دی زه اوس چې ورغلو بالا راته ویل چې تاسو سیمپونه لغوه شوي دي. موږ ته دغه د ورک راغلی د پنځه اویا سیمپونه لغوه شوي دي. نو ستاسې ماشې نشته. نو موږ ورته وویل چې موږ ته مو ولې مخکې خبر نه راکوي. زموږ کورسونه خو هغه دې شروع ولو ازرې مو ورکړی دي. هغه دې شاهدان هسې کلیوالو ګورئ. خو دوی راته وویل موږ نور نه پوهېږو. بس ستا ده لغوه شوي دي. ستا ماشینه نه دي راغلي. ستا ماشینه نشته. نو زموږ په اړه باندې دې دغه پوښتنه وسي چې دا کورسونه ولې لغوه شوي دي. څه وجه ده که نظارت څه وایي راغلي موږ نه یو. خو څه خبره ده یا مو شاګردان نه سي خبره ده چې دا زموږ مشکل حل کې موږ باندې کورونا باندې پوروړی یو. دا درې میاشتې درس مورته ویلې دي. هغه ما سره کې نور کوي را لغو کوي هم به موږ دا کورسونه پرېږدو او راتوي چې ورته وی وایي سره هم به موږ ته پرېږدو. دا مخېری کال دي درېم سمته زموږ دا مشکل تر اړوان اېدا ادارو پرې ورسېږي. چارواکو پرې ور سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی ریڈیو کارکنو ته ټول ته السلام علیکم وایم. فصل سلام محترم لوړ پور چارواکو نه زمين دا خواهش ده د لغمان ولایت د رئیس صاحب نه دا پوښتنه دی وشي چې دا د اسمکو ویشل څه د پاره دی بند کړی دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دغوی بخشون کی مهربان خدای پنامه رحمی د خاص روزګان څخه د نیکو هیلو په وړاندې کولو سره قدرمنو د ذکر شوی ولسوالۍ د نظر لویدلې محترم اوسیدونکي د جاری کال په جریان کې د وچکالۍ از وچکالۍ ځپلي چې اکثریت کلي د حیواني او انساني د خوراکي توکو او ځغې سره لاس په ګریوان دي. امیدوار یم چې د خاص روزګان د نظر نجیب
اولاس پا نظر کی ونسی پا درناوی. ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه او ستونزې مو اوریدلې چې د خپل سیمو څخه ازادي راډیو ته لیږلې و. تاسو هم کولای شئ چې که په خپل سیمو کې ټولنیز ستونزې البته لري مشتره وسیم د خپل ځنګړو خبرونو لارې درته خبرو کوم. دغه راز یو ځل بیا یادونه کوم چې د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اووه بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.6 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. اوس به یو ځل بیا اسمت څاروان ته ورسو د 12.5 بجو د خبرونو لنډیز به راته ووایي.
په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګر هره ورځ په میلیونونو ډالر تاوان کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش مرکز ویانا ته د سفر په مهال ټینګار کړی چې هیواد به په 2015 میلادي کال لاسلیک شوي اتومي تړون ته تر هغو ژمن پاتې شي څو چې د دې تړون د نورو غړیو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني پاتې وي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شارزلافیر احضار کړي څو په جرمني کې د یوه ایرانی ډیپلومات پر نیول کېدو اعتراض وروسپاري. او امریکایي چارواکو د چین پر زی ټی ای کمپنۍ بندیز یو څه نرم کړ او ویل دې سترې مخابراتي کمپنۍ ته اجازه ورکوي چې موقتا له ځینو امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي.
دوستانو د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدلو چې په دې کې د یو کلیزر ژغونو ډراما خپریږي او ورپسې اړمنو خلکو ته د وینې د ورکولو په ارزښت غږیږو. تاسې هم کولی سئ سر له اوسه په دې اړه چې آیا ستاسې په سیمو کې خلک په اسانه وینې ورکولو ته زړه ښه کوي او یا د دغه کار عامېدل څه ګټې لري خپل پیغامونه 0 9 8 6 1 1 شمېرې ته پرېږدئ. د خبرونه یوسف څدران درته وړاندې کوي.
یو کلی زر غاگونا
یوهی گل پری زده ومرم زده بدمشا للهاری میولی دی چه ده منگی لانده را وغرزه دی مام ده آسپا گانزان در ترا ورسوا
نه پوهېږم من بیا دومره درون نه و په سترګو مې تیاره شوه پښه مې ژورځې ته وښویده.
جودي بدمشه ته د چینې په غاړه لږ آرام وکړه. دادي زکلونه مې ډک دي چې کور ته لاړلو دستي د کلینیک ته رسوم.
زکلونه خو دې ډک کړل اوس دا د ماس منګي کوه دې څه ټوله وې چې څادر دې ورته غوړولی دی.
ته صبر شه دي بدمشه دا چې یو ځل کور ته ورسوم او چې له خیره ته روغه جوړه شوې او خدای ښکلی بچی هم راکړه بیا به درته ووایم.
خدای دادا زه تا ته حیرانه یم ته به په بانګي کې دا دوه ډک سطلونه وړې په څادر کې به د مات منګي ټوټې وړې او
کمه اوسه زړه ته پدمشه ستا خدای داد پهلوان دی پهلوان دا هر څه وړی شي. ته صبر چې اول دا سطلونه را واخلم. اوس به نو دا د ماتو کودیو غوټه هم را واخلم.
ښه ته وایې چې اوس کور ته پسې ځو نو
وله خیره داسې ورو ورو را پاڅه. ای شاباس دغسې زړه دې بدمشه اوس نو یو بل کار وکړه.
وایه څه وکړم؟
زما په مټ لاس کېده زړه دې بدمشه زه ورو ورو درته ځم چې په لاره کې ستړی کېدی بیا به دم وکړو.
سمه ده خو زه بیا هم وایم چې دا کودي وغورځوه مات کودي دي له دې خو څه منګی نه جوړېږي.
منګی نه ته جوړوم زړه دې بدمشه دا دوه درې غټ کودي را اخلم بیا به یې د بام په سر کېدو کشمالی پکې کړم ځکه چې ستا کشمالی خوښېږي. څنګه بد خو به مې نه یې ویلي.
Thank you.
وا 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 مامور صاحبانو دا شین چای هم پم دی شین چمن کې خون کوي نو دا چا خبره دغه لومړی پیاله چای پم دی بی 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 ته واچوم بیا به مامور صاحب فاروق ته او نورو مامور صاحبانو ته
کور ودم قند
یاره قند آغا منم دی زمونږ د ټول دفتر خدمت کوي خود خوځو په حقونو لاخه پوهیږي
مامور صاحب فاروقا دا خو مې له تاسو زده کړي دي چې ښځې هم حق لري چې کار وکړي غټې غټې رئیسان شي هغه د چا خبره رایه ورکړي وکیلان وزیران شي
وزیران څه چې رئیس جمهوران شي قند آغا زه وایم دا خبرې خو به اوس نورې هم ښې یادې کړي ځکه چې طیبې او نورو ښځینه مامورینو د سوا زده کړې کور درته جوړ کړی دی
مامور صاحب زمانه وایم د هوښیار بنیادم بلا دې ورکه شي هغه د چا خبره د نښې مایز دی وویش ښه نو زه به د نورو مامور صاحبانو ته لږ دا چای هاخوا دېخوا وروړم
مهرباني مهرباني ولې نه
طیبې ته څه وایې چې نن دا زموږ ادارې څنګه په دې چمن کې د چای او کلچو بندوبست کړی او ټول مامور صاحبان یې راټول کړي دي
څه ووایم مامور صاحب فاروقه کېدای شي څه نوې خبره به وي
زه خو وایم د نوي معاون د ټاکلو او د معلومولو خبره به وي
رښتیا هغه ورځ دی چې په کاغذ کې د نوي معاون لپاره د یو چا نوم ولیکه او بیا د تعویز ترې جوړ کړه ته صبر چې په جیب کې مې دی چې زه یې راواخلم
څه کوې مامور صاحب چای سړېږي
خیر دی نوم ولوله که خپل نوم دې لیکلی وي مه شرمېږه هر څوک یو مقام ته د کاندیدۍ حق لري
ته صبر چې زه وګورم د چا نوم یې لیکلی یاره مامور صاحب زمانه زما په زړه کې د نورم ځای ډېر شه په رښتیا هم چې تا کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی
مننه دا ستاسو نیک نظر دی
مامور صاحب فاروقه ودې نه ویل چې د چا نوم یې لیکلی دی
نه یې وایم ته یې په خپله ولوله ځکه چې تا هم د معاونیت لپاره امتحان ورکړی دی
سمه ده ته کاغذ راکه طیبه وی دا خی زمانم لیکلای دی مامور صاحب زمانه دیره مننه چه دومره پیرزویه نلاره
طیبه دا زما نظر و او خدای دی وکړي چې ته معاونه شي زما په نظر د معاونیت څه د ډېرې لوړې څوکۍ لیاقت هم لري
ډېره مننه
اے تاسو له غلي شئ هغه د رئیس صاحب راغی اوس به هر څه معلوم شي چې خبره څه ده
وښه ځې زه یو سات مخکې راغلی یم په صفه ناست یم چې بی بی خدیجه به ډوډۍ راوړي خو ته پسې ورکه یې
داره درغلم کڅغ مې ګرمو ونیسه چې لاسو ته د اوبه در واچوم
راواچوه
سړیه داسې خفه ښکاري ښکاري دې خرڅه کړه که نه
خرڅه مې کړه خو هسې د بوسو په بیه نه پوهېږم چې ولې مې داسې بخت سپېره دی بسم الله دا کتاغ دی چې تا پوخ کړی
ولې په کتاغ څه شوي
څه شوي زره مالګه هم پکې نشته
خو تا خپله وویل چې فشار مې جګېږي په کتاغ کې مالګه غوړي کم واچوه
بس بس ډېرې بابولالې به نه راته وایې هسې خوشې مې ماغزه مه خوره
سړیه په وړه خبره سره لمبه کېږم مه لږه حوصله ښه وي
د څه شي حوصله وکړم په دې کور کې مې د خوشحالۍ ورځ ونه لیده
په دې حال هم شکر پکار دی خدای مهربانه دی چې لږ لاس پخه ووهو نو ژوند به مو ښه شي
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ما ته ووایه چې ژوند به مو په څه ښه شي
خدایه ټوټه ځمکه چې لرو د دې به ښه خدمت وکړو
یاره ښځې ته هم عجیبه خبرې کوي
ولې ملنګه ما څه کم عقله خبره وکړه چې د سیدرا پورې وخندل
که کم عقله نه وه هوښیاره هم نه وه ځه ته ووایه د ځمکې به څه خدمت وکړو
زمونږ د کورس معلومانې وایي چې د ډېرو خلکو ځمکې کمې وي خو په وخت اوبه سره ورکوي خو تخمونه پکې کري ډېر حاصل ترېنه اخلي
ګمان مې نه شي چې دا وړۍ دې شړی شي
خیر ته دې اوس زړه په کلاره کړه ما یو بل فکر هم کړی
د څه شي فکر
زمونږ د دینیت معلومې ویل چې ښځه د پلار په جایداد کې د میراث حق لري
نو د دې خبرې زموږ د ژوند سره څه
څنګه زموږ له ژوند سره څه نه ورونه مې د پلار جایداد سره ویشلی دی هو که نه ما ته یې دومره هم نه دي ویلي چې ته ماخر زموږ خورې او د پلار په میراث کې هم حق لري دا زموږ غریبه ورځ وګوره ماشومان مو ناروغان دي او سرنه تر پخو پور په قرض کې ډوبیو.
موساګل زویا، وا موساګل زویا، ته چیرې یې؟
سوای سنم ګولیا دی داده په منډه در کوزه غم توایخه.
وی زما لیوانای زویا، پاس په ونه کې ولې ختلې؟ پاس په وا کې دې د کفترو سیل کوي کته؟
نه د کفترو سیل مې نه کو، پاس اسی زړه مې له خپو ما وی چې توایخه.
مور د صدقه شه زویا، نو زړه دې ولې خپاو؟ بیا پاس په ونه کې به دې زړه په څه شي خوشحاله و؟
خو ما وې شرمېږم، نسم درته ویلی توایخه.
وی زما زویا، له خپلې مور نه هم شرمېږې؟ ووایا په زړه کې دې خبره مه پرېږده.
آسې زړه مې خپو، ما وی راځه پاس ونې ته وخېژه، د هغې له خوا به شمال راسي او زړه به مې دسې ورسره باغ باغ سي توایخه.
ښه
و که نه دی؟
نو زما ساده ګله زویا، ودې نه ویل چې د هغې له خوا شمال یادوې؟ دا هغه څوک یادوې؟
زنه مې درته وایم ادي، ته ښه پوهېږې توایخه، هسې مې له سره نیسې.
ځه ته خو یې ووایې.
ښه او چې راباندې وایې، هغه ته یې چې په مرکز یې هغه یادوم.
ښه ډېر ښه، د هغې په مرکه خو بیا روانه یم، دا ځلې که خدای کول هر څه به سم سي.
څنګه به هر څه سم سي توایخه؟
موسا ګله زویا، خبره جوړه ده، دا ځلې ګلپري او د کلي نورې ښځې هم راسره بیایم.
دا خو نسي کېدای توایخه.
ولې؟
ګلپري ناروغه ده، د کلینیک ته وړې ده، اوس به دواړه یو بل کار وکړو.
څه به وکړو زویا؟
زه وایم دواړه به کلینیک ته ورسو، ته به یې پوښتنه وکړې، که وینې څه ته یې اړتیا وه زه به وینه ورکړم. ما د ځوانانو په شورا کې دا زده کړي چې د خلکو سره مرسته کول ښه کار دی.
بلی د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشي، زه یوسف زدران وړاندې په دغه ټونیزه باس خبرونه کې مو باس ته هرکلی کوم. تاسو تر دې دمه د یو کلی زرغګونو ډرامې 240مې برخې ته غوږواس وړاندې په دې خګېګو چې اړمنو خلکو ته د وینې د ورکولو اهمیت او ارزښت څه دی. آیا تاسو درانه اوردونکو اړمنو ناروغانو ته د وینې ورکولو ته په اسانه زړه ښه کوئ؟ آیا پوهیږئ چې دا کار ګټه که تاوان لري؟ په دې اړه ستاسو درنو اوردونکو پیغامونه هم په 0 شپږ 0 شپېته شمیرې مونږ ته را رسېږي. تر څنګ یې دلته په خپرونه کې زموږ سره د په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ هم دی چې په همدې موضوع به ورسره بحث ولرو. ډاکټر صاحب خپرونه ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشي.
ډېره زیاته مننه زدران صاحب، سلامونه لومړی تاسو ته.
وعلیکم السلام.
ښاغلی تخنیکي همکار او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو،
تاسو خورا زیات بوختي د بوختیا وکم تاسو د تکلیف درکو بخنه کوي، خو یو مهمه موضوع ده چې تاسو پیغامونه تر ولسه او خلکو ورسېږي. کله چې د وینې د ورکولو پر اهمیت او ارزښت خبرې کیږي، نو شروع له کومه ځایه وشي؟ خلکو ته څه ډول بیان شي چې دا یو خورا مهم کار دی، تاسو د خلکو ژوند سره یې مرسته کوئ، نو اهمیت یې څه کې دی؟
لومړی خو دا چې لومړی باید اوریدونکو ته ووایو چې وینه څه شی ده. وینه یو په وجود کې یو ارتباطي نسته، تقریبا چې د وجود ټولو برخو ته ارتباط ورکوي. فرض مثال وینه زړه، وینه پمپ کوي دماغ ته، چې د زړه د دماغ ترمنځ ارتباط پیدا شو. دغه وینه ځي پښتورګو ته، چې تقریبا د وجود ټول ذرات چې دي د وینې په واسطه باندې یو بل سره رابطه پیدا کولای شي. وینه په خپل د دوو برخو څخه جوړه ده، یو برخه یې مایع ده چې د پلازما په نوم باندې یادیږي، چې دغه پلازما مختلف مغزیات مواد لکه شحمیات، قندونه، منرالونه، ویټامینونه دغه انتقالوي. او دویمه برخه د وینې چې ده هغه کرویات دي، جامده برخه ده چې په دې کې سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او د صفحات دمویه یا د پلیټ پلیټس په نوم باندې هم یادېږي. نو د وینې تر ټولو مهمه وظیفه هغه له سږو څخه د اکسیجن انتقال د وجود مختلفو برخو څخه او بیا د میتابولیزم په نتیجه کې چې په وجود کې کوم کاربن ډای اکساید تولیدېږي چې یو زهرجن ګاز د وجود لپاره د وجود په ځان باندې تمامېږي دغه له وجود څخه
اخره دا یوه حیاتي ماده ده چې مایع ده چې زموږ بدن کې همیشه په حرکت کې وي. خو وخت نا وخت چې په افغانستان کې دلته جګړې هم ډېرې دي او ناروغۍ هم ډېرې دي، داسې ناروغۍ چې هغه مسلسل هر میاشت او هر وخت وینې ورکولو ته اړتیا پیدا کېږي، لوړ عمرونو موضوعات هم دي، هغه ځینې موضوعات چې تاسو شروع کړه هم دي. نو خو دلته زموږ په ټولنه کې ډېر کم خلک وینې ورکولو ته زړه ښه کوي، اصلا د دغه په وړاندې عجیب غریب تصورات موجود دي. څنګه دوی ته عامه پوهاوی ورکولی شو چې نه دا کار ګټه لري که تاوان؟
زموږ عوام چې دي لومړی خو د خدای پاک د پیغام نم صحیح دوی خبر شوي نه دي. الله تعالی فرمایي په قرآن شریف کې فرمایي که تاسو د یو انسان ژوند بچ کړ نو تاسو د ټول انسانیت ژوند بچ کړی دی. که موږ د خدای پیغام په صحیح اوریدلې صحیح مدر کړی د ژوند په خپل وینه ده، ژوند په خپل وینه ده. نو الله تعالی امر کوي چې تاسو د نور انسانانو ژوند بچ کړئ. نو ژوند چې بچ کیږي هغه په وینه باندې بچ کیږي، د وینې په ورکولو باندې بچ کیږي. نو دلته په ولس کې باید عامه پوهاوی پیدا شي چې وینه ورکول کم روغتیايي ستونزې انسان ته نه پیدا کوي. نر نارینه او خزینه دواړه کولای شي چې وینه ورکړي. هغه کسان چې یو کرایټیریاګانې وایم که په دې جدول کې راځي، دوی کولای شي چې بغیر د کوم ستونزې څخه بغیر له کوم فکر څخه باید په خلاص لاس باندې وینه ورکړي. هغه کسان چې عمرونه یې د 13 څخه تر 18 کالو پورې وي، تر 18 کالو پورې کولای شي چې په خلاص لاس باندې دوی وینه ورکړي. هغه کسان چې وینه یې کم از کم کم تر کمه 45 کیلو ګرام پورې وي، تقریبا یو کس چې بلوغ ترسیږي 14 کلنۍ 15 کلنۍ ته رسیږي، تر 13 کلنۍ پورې د وزن 45 کیلو ګرامو ته رسیږي. دویم هغه څوک ده چې د زړه ضربان یې برابر وي، که د یو چا د زړه ضربان د 8 څخه تر 100 زله پورې ټاکان کوي په یو دقه کې، دا یو نارمل انسان ده کولای شي چې دی وینه ورکړي بل چاته. همدارنګه که د یو چا د وجود د حرارت درجه د 2.5 درجو څخه پورته نه وي، مثلا دی دغه پښته حالت کې تب ونه لري، دی کولای شي چې وینه ورکړي. همدارنګه هغه ناروغان چې وینه ورکوي خدای یو شی باید وجود ولري، کوم ځای کې چې څوک وینه ورکوي باید هلته یو طبي پرسنل موجود وي، د یو ډاکټر د یو نرس د نظارت لاندې تر څارنې لاندې باید یو کس وینه ورکوي بل چاته. هیڅ کوم څه هیڅ ستونزه نه جوړوي. ډېر
زیات هغه نښې نښانې وویلې ورته دوی ته چې په کومو هغه باندې دوی وینه ورکولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او همدارنګه د وینې مرکزي بانک هم د تېره یکشنبه د وینې د ورکولو نړیواله ورځ ولمانځله، او د وروستیو شمیرو او ارقامو له مخې چې د وینې مرکزي بانک ویلي افغانستان په کال کې 190,000 سی سی وینې ته اړتیا لري. نو تا چې کومې نښې نښانې ویلې زموږ اکثر افغانان په هغه باندې برابر دي، دوی راشي وینه ورکړي نو واقعا هم دغه اړتیا چې 190,000 سی سی وینه ده دا پوره کیږي. موږ ته اوریدونکي هم پیغام پرېږدي په 0 او 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شمیرې مو دی 0902-255 په دغه شمیر را سره اړیکې نیولی شي. هغه اوریدونکي چې پیغامونه ورته پریښي داخلو.
سلامونه علی چیرې تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. دا دي چې زور او خوشاله اوسئ. ډېر ښه موضوع ټاکلې ده چې باید هغو مریضانو ته چې د هغوی ژوند ژغورل کېږي باید وینه ورکړو. دا ډېر فکر د هر مسلمان دا دنده ده چې باید مریضانو ته وینه ورکړي.
محمد عمر دی ورته د ولایت چې راتور سره کوم د کټې څخه سره په لیک کې تاسو هغه یو کلی سره د نور ډرام نن نه موضوع چې هغه دی ویني ورکول په تاسو سره ځان را سره کړل نو ویني ورکول او تر دې نه حال چې موږ ته کوم ډایرکټ کوم چیرنه سره موږ تا پلاس راغلی دی دا څه ورته چې نه وایي د څنګه ژوند ورولې شي بلکې اسلامی لخون و اسلامی اشهادت کن لیتا لخون شد و وزی دا طول رونو نمیده لده چه حواسو چه دیوینی لخانی برخمن وی او ارمن و خلق چه ضرورت بینی تلری نو هلده چه دل آمان بس چه داگه به الهی وار کرده.
وعلیکم السلام سر، سر ولایت
د روداد ولسوالۍ د ګډې د کلي څخه خبرې کوم. زمونږ یو وراره و مخکې ته نولا نومېده او هغې تلسیمیا مرض لروده او هغې ته مونږ میاشینه ورکول چې خلکو ډېر دغه کول لکه یو وارې به سیطانې ورکول یو وارې به مونږ ولس اوس ماشاء الله ډېر خلک ښه شوي دي او وینه ولا ورکوي. ټول خلکو نه دا خواست لرو چې ځینې مریضان په اخلاص وینه ورکوي. وسلام.
ډیر مننه ستاسو غوښتنه تر ولسه ورسېدله او دا هم خورا ښه پیغام و تاسو چې خلک پوه شوي دي او زموږ ناروغ ته هم وینه ورکوله. درنو اردونکو مخامخ ستاسو اړیکو ته هم درځو چې په 0999 شل 15 30 40 او 0978 222 55 55 شمېرو یې را سره نیسئ. نو تاسو د خپلو سیمو حال راته ووایئ او تر څنګ تاسو څومره زړه ښه کوئ وینه ورکول ته په اهمیت باندې خو یې تقریبا هر څوک خبر دی او ډاکټر صاحب هم دلته ډېرې خبرې پرې وکړې. نو تاسو را سره یې ځان معرفي کړئ. ستړي مشئ. مهرباني.
مننه. وخت کم دی ګوره ډاکټر صاحب د وینې د اهمیت پاکړه خبرې وکړو. افغانان تر یوه حده په دې د وینې د لاسته راوړلو لپاره دا پروسه ډېره سخته ده. د بانک مسؤولین په دې کې ډېره بېغوري کوي، یعنی هلته یا غواړي یا په اصطلاح اداري ته مراحل سخت دي او بل امبولانس نشته. د مثال په نورو دنیا کې په الوتکو کې پیلوټ الوتکو کې وړل کېږي یا د واسطه باندې وړل کېږي. و دا خبره ده. او بله خبره دغه ده چې د کوم مامورین چې په اصطلاح دولت ته استامیږي یا محصلین او صحي وضعیت ښه وي، نو دغه باید څنګه وکړي وینه د هغې نه واخستي. او بله مهمه خبره ده چې د کوم کارونه چې د وینې د کمښت سبب کېږي لکه کومک های اولیه یا لومړنۍ طبي مرستې خلک په دې پاسي، یعنی ګوره یو انتظار چې کابل په یو خار یو طرف کې وشي بل خار ته د هغه مریضان انتقالوي، یعنی کېدلی شي دغه طرف هلته ورشي هغه مریضان چې هلته ځای په ځای د وینې ډېره تیزي د هغې د وینې د جلوګیرۍ مخه ونیسي. یعنی عامه پوهاوی کومک های اولیه یا د بیړنۍ طبي مرستې په هکله
او یو د موضوع چې مامورینو ته اشاره وکړه د خورا نوې یو وړاندیز هم و چې په دوی باندې حتی د وینې ورکول اجباري شي. نو په دې باندې به په راتلونکي موږ د عام روغتیا وزارت کچېرې د اړتیا چې اوس 1,90,000 cc د دا ډېرېږي په دې باندې به کار کوو. ډېره مننه ستاسو له اړیکې نه او دا چې مهم موضوع باندې راسره وغږېدی. بل اوریدونکو ته وخت ورکوو. تاسو راسره ستړي مه شئ که مستقیما پیغام ته راشئ. مهرباني به وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدران صاحب سلامونه نیک لیتا ته تا قدردان ملمتہ.
ډیر من نور ورزان معرفي کړه او د څخه اور پیغام.
زه محمد ناصری ملک خوري کاپشان تا سره په قسم زدران صاحب زبر سترګو لیدل حال درته وایم. ځکه چې اول خو به خلکو ویل ځایونه که څوک چاته ورکړي دا به ډېر ضعیفه شي او دا به څنګه شي دا اته کې مړ کېږي. نو ما خپله په دې خپله ژوند کې درې ګشي ماینه ورکړې ده چې هېڅ څنګه نه سوی. تقریبا 35 کاله مې عمر ده. زه د پنجشیر صفاخانه کې یو مریض وم، نه پیدا کېدله. ما بیا 300 سینه ورکړه، هېڅ څنګه نه شوم. یو ګشي مې سروبي کې ورکړله اینه، یو ګشي مې کابل کې 300 سینه ورکړه ده. زه وایم چې دغه عامه پوهه
تقریبا 3 درصد ڈاکٹر صاحب خراب نے ماشاء اللہ صحت مند جون لے رہے.
بالکل بالکل بیخی وجود می بدن می تندرست
ده بیلګه ده ولسم لپاره
درې ځل می نه ورکړه.
دا ډیره غټه بیلګه ده. خیر اوسې تاسو خپل یو حال راته بیان کوم. نن ناصر ورور لکاپسانه ماډیکنی ول بل اوردونکو تام وخت ورکو چې دایو هم پاندې موضوع را سره وګی چې وین ورکول ته په اسانه جوړخه کوي کنه. استډی مشي اړیکه د وشلې ته بل ته حال وخت ورکو. استډی مشي دا وخت سره سره مهرباني.
خیر اوسې زان صاحب سي سوال درته غواړم.
ډیر مننه. خیر اوسې ته خسب خبرې کوي.
مننه. تشکر ته په ټول مخ کې تا او محترم مننه ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. ورسله چې هم د ویني په اخلو د مور د سارا خلک مو په سارا او کې وسی زه په دې نه خبره دي. مو چې کله ګوته ویني چې 2-3 ساعت چې نه ولاړه سي په خوابه دی نو وای دا خو وین ولاره مړ شو. حاله د دې عام خلکو په ساراو کې دا شر د ځایونه یو لاسه تیمبري لکه یو څوک چې حالات کې او ال باید عامه په هوایي تلویزیونونو له لارې د منبرونو له لارې د علماو په مجالسو کې باید دا افشار شي او معلومه شي چې خبره دا چې وین نه.
نو توخي صاحب تخپل کلوینه ورکړي دا او کچیر دا پروسه عامیږي ګټه به څه وي؟
یار موږ خو تر اوسه وینه نه ده ورکړی.
ضرورت یې نه ده پېښ شوی، که ضرورت یې پېښ شوی وو
بالکل یې ورکوو، حتمی ورکوو، ځکه چې دا خو لکه آیات شریف چې ډاکټر صاحب یې مضمون ووایو ژوندی چې دا یو د حکومت شي، ټول مسلمانان شي ژوندي کړو، ټول زندګیان شي ژوندي کړو، نو باید وینه موږ خامخا ورکړو. له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه د وینې ګروپ یو وخت یو کال دوه کاله یو رقم یې د عمر په تېرېدو سره بېرته تغییر خوري کې نه
ډېر مننه. ښه پوښتنه دې وکړه، خیر اوسې. درته به ډاکټر صاحب د طبي لارښوونو په چوکاټ کې ځواب درکړي. خو یو بل وروستي اورېدونکو ته هم چانس ورکوو چې دوی را سره په اړیکې کې منتظر پاتې شوي دي، نو لنډ پیغام د ورور کواورو ستړي مشي خبرونې ته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه، کوم ځای تماس کې را سره؟
مرتضی احمد ننګرهار نوې اړیکه نیولې ده. اول تاسو ته بیا ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
ما ویلی تاسو ډېر ښایسته موضوع ټاکلی ده. زما خپله دا جلدی تکلیف و کنه، نو تقریبا دا دوه کاله کېږي. نو تاسو د وینې پاک وویلې، مالکه مونږ وینه ورکو شل کاله زما عمر دی، نو تاسو مال ډاکټر صاحب نه وپوښتئ.
پوښتنهخونه لري ډاکټر صاحب، جلدی ناروغم یم، شل کاله مې عمر دی او کوي نه ورکم، څه مشکل خو نشته؟
هغه ناروغ هغه کسان چې د وینې د جلدی د پوستکي مزمنه ناروغي لري، دوی نشي کولای چې وینه ورکړي. دغه یو غیر
ناروغي څنګه
یعنی د وینې مزمنه ناروغي ولې د پوستکي حساسیت ولري؟ دغه ناروغان په وینه کې انټي باډیان لري چې دغه انټي باډي
چې خیر اوسې چې د زمونږ خبرونه واورېدل او د احساس پیدا کړل د هدا کړې وینه ورکړي. ام مونږ تاسو ته روغتیا او شفا غواړو، خدای تاسو روغ کړي ان شاء الله چې بیا نور انسان ته ستاسو خیګنه ورسیږي. بل ډاکټر صاحب بل اوردون کې توخي سه پښتنه درلودل غاتم تاسو نوٹ کړی، د وینې ګروپ په وخت سره بدلیږي را بدلی عمر په تیر دو سره کنه؟
د وینې ګروپ ثابت ده، کله چې اوسوک مور څخه ازيږي کې د وینې ګروپ معلوم ده، تر سوچ وفات کیږي د ژوند تر پای پورې د وینې ګروپونه ثابت دي.
د خوېل نه شو چې کوم ګروپ خه دی کوم څنګه کنه، دا هم تکفیف شته
په وخه ګروپ. هغه د او ګروپ یو خه ګروپ ده چې هر چاته وینې ورکولای شي، او ای بی ګروپ هم خه ګروپ ده، هر چا نوی نه اخیستلی شي.
ویل کیږي د په خواص باندې هم بیا تاثیر لري،
چې څنګه بدی باندې سیر نشي ویدو چې هر ګروپ کسان ځانګړي ځانګړتیا به بل بیا لري. بالکل.
نو زه ته د کوم ګروپ ولخ کارم؟
ته ماته د ای بی ګروپ.
مهرباني فار سره باندې ډیره مننه. در نور دن کول تاسو نه چې تر دې د مخ خبرونه کې را سره وي، خو که تاسو ګڼ پیغامونه پاتې وي زه پوهیږم چې په دې اړه د خپل لیدلې د سترګو لیدلې حال لري چې چا سره مو څه ډول مرسته وکړه، او څوک څومره مرستې ته زړه ښه کوي، او څوک به څومره وینه ورکړي. خو ډاکټر صاحب ویل 4500 سی سی وینه ورکولی شي، او مودې هم درې میاشتې وروسته ده، او دا څنګه بیرته پوره کیږي؟ دې باندې سره غږی، خو تاسو سترګو لیدلې حال په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره مونږ ته را رسیږي، او دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. نو ډاکټر صاحب، دا وینه بیرته په څومره وخت کې پوره کیږي؟ ودا پوښتنه پاتې ده. او بل که خلک وینه ورکولو ته زړه ښه کړي په دغه پروسه باندې چې مونږ نن پې وغږېدو، بل ورځ بل چېرته سړی پې وغږېږي، بیا ګټه یې ټولنې ته څه رسیږي؟
وینه خو یو سلوشل ورځی ژوند لري، د یو سلوشل ورځو څخه وروسته په توډی کې دغه وینه د مینځه ځینو. که خبره ده چې یو سلوشل ورځی نم یو سلوشل ورځی وروسته وینه د کار لویږي، خپل ورته خرابېږي. نو که خبره ده چې یو څوک اړمنو کسانو ته وینه ورکي، که چیرته یو څوک 1500 سی سی وینه یا 2500 سی سی وینه، چې یو پینټ ورته په طبي اصطلاح کې ویل کیږي، که څوک یو پینټ وینه ورته ورکي، دغه یو پینټ وینه د درې انسانانو ژوند ژغورلی شي. تقریبا په امریکا کې 30% خلک هر وخت منظم ډول باندې وینه ورکوي، تر څو هغه اړمنو کسانو اړتیا پوره شي، هغه خپل ژوند پر مخ باندې بوزي.
د یو ردون کې بل ستونزې رښتیا هم یو جدي ستونزې ده، چې دا وخت د وینې بانک ته ځي، اول ته غنې ورکې او بل سره تبادله کیږي، دا بل لازم مشکل ستونزې ده چې هغه په وګه کېدو. په دې اړه باندې تاسو ډاکټرانو هم ورته ستونزې سره مخ یې، چې وخت نه وخت اړتیا وي وینه نه درسي کنه، د ستونزې څومره جدي ده؟ اصلا
په افغانستان کې خود هغه پتیرو تقریبا 1000 کلونو کې د روغتیا په سیستم کې سناسه خطوب راغی، پر مختیاوی پکې رامین تشولی سناسه راغلل، خو چې هغه څنګه لازمه و چې څنګه د وسنی وخت اړتیاوی دي، دغه سي مشکلات شته دي. خو د غدوینې کومه پروسه چې د یو چا نوی نه خېستل، هغه بیا غړمن کسته تطبیقول، سو معایناتو ته ضرورت لري. اول که سو غوینه ورکوي، باید د وینې د ایډز او د هپاتایټس بی او د هپاتایټس سی معاینات باید وشي. معاینات به د چنده معاینات هم سو ساته وخت اخلي، او وخت اخلي، او بیا د وینې ساتل تر ډیره محاله پورې وینې ساتل کیږي. نو اوس بیا د طبي پرمختیاوي رامنځته شوي دي. هر ناروغ مکمل وینې ته ضرورت نه لري. یو ناروغ کېدای شي د خونریزي ولري، هغه صرف پلیټلیټ ته ضرورت لري، که د چا هیموګلوبین کمیږي هغه صرف د وینې سپورتیاتو ته ضرورت لري.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب صدیق کاکړ، زموږ د خبرونې وخت ختم شوی دی. نور څه کولای تاسو اوریدونکو ورسو؟ ولې په ټوله کې پیغام دا دی چې تاسو وینه ورکړئ، که نه ورکوئ په درې میاشتو کې هغه وینه خپل هم له منځه ځي، خو کله بل انسان سره ښېګڼه وکړئ، اړمنو خلکو ته ورسوئ، دا به ستاسو خورا زیات ښه اقدام او کار وي. خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي. د دې ساعت خبرونه لرو، هغه سره اورو. د خدای پامان.